غواړي دې لپاره غواړي چې باید هغه شرعي مطابق د اسلام تربیه کې مطابق دی هغه کوم حقوق چې اسلام هغه پلار په اولاد فرض کړي دي هغه باید ورته ادا کړي. دا پلار باید په دې نظر نه وي چې ما لور باندې مصرف شوی دی نو ځکه چیرې بل شخص دی او دوم باید هغه مصرف ورکړي پوره کړم. دا ډېر غلط نظر دی، دا ډېر هغسې نظر دی چې ډېرې ستونزې ایجادوي. زمونږ آینده نسل هم په دې نظر کېږي، نو دغه قومي سپینګیري مشران په دې هم ټول پوهېږي. یعنی نه وایم چې پکتیا ولایت کې زمون قومي سپینګیری نه پوهېږي. تاسو باور وکړئ چې هر سپینګیری چې د اوس دغه رادیو ته مصیبې ته کښېنه وي، د موږ نه ښه معلومات ورکوي. په شریعت کې دوی ښه پوهېږي، اسلامي معلومات یې زیات دي، خو بیا هم هماغه شخص چې په رادیو ولا تلویزیون د لارې نه دوی دغسې نظرونه ورکوي چې باید جګ ورور نه وي، باید خپلو نجونو هلکانو سره د واده په هغه کې ظلم ونه شي. یعنی د دوی رضایت په دې کې شرط دی، خو هغه پلار جګېږي بدون د دې نه چې هلک رضایت وي، بدون د دې نه چې د جلۍ رضایت وي، دوی سره واده کوي او همدارنګه جګ ورور اخلي. دغه ستونزې دي چې پکتیا ولایت په ټولو سیمو کې موجود دي. او بله موضوع چې تاسو یادوري کړه چې مثال بعضې اخیان دي په بنو باندې ورکوي، دغه قضیې اوس ډېرې زیاتې موږ لیدلې دي. که چیرې موږ ووایو چې یو شخص غریب دی، هیڅ هم نه لري، نو خپله خور لور د پیسو مقابل کې ورکوي، تاسو وګورئ د څومره غلطه خبره ده. که چیرې موږ فکر وکړو باید یو خرید فروش په لور باندې ونه شي چې یو لور باندې ته جګ ورور کې د هغه مقابل کې تو یو کور جوړ کړه موټر واخله، دا خو هینن تا د اولاد په صفت هغې ته ونه لیدل، تا هغې ته د یو شی ګمان وکړلو، له یو جنس ګمان دې وکړي چې یو میز دی، چوکي دی او قالینه ده چې زه نن په دا نرخ واخلم سبا یې په نرخ واکم. یعنی دا ډېر غلط نظر دی، ډېر منفي دودونه دي. نو ما وړاندیز هم دا دی چې ځوانان باید په دا کې ډېره مبارزه وکړي، بالخصوص زموږ هغه خویندې چې پارلمان کې د ښځو د حقوق څخه دفاع کوي، یعنې خپل ځان د ښځو د حقوقو مدافع ګڼي، هغوی نه مدعي له خواهش دا ده چې باید رسنۍ سره دوی په دا کې همکاري وکړي. همدارنګه علما او دولتي چارواکي بالخصوص لکه یو منطقي کې ولسوال د یو ولسوالۍ رهبر دی، دا دومداره د هر هفته کې دوی ولسوالۍ کې شورا سره دوی میټینګونه لري. په دا شورا ولسوالۍ کې باید دا فیصله ترسره شي چې که چیرې هر څوک خور او لور خلاف د اسلام خلاف د شریعت واده کوي او جګ ورور اېږدي، دوی دپاره باید جزا تعین
شي. خبرو کې ولور په پکتیا کې د کومې کچې نه تر کومې کچې پورې ده؟ د سی
کومه فیصدي چې موږ اوس اخیستې ده تقریبا د څلور پنځه کاله مخکې جګ ورور چې و اته لکه نه لکه او لکه بو ټیټ هم موجود و. بعضې کورنۍ به درې څلور پنځه اته یو نیم لکې هم اخیستې دي، هغه د هر چا فامیل سي. خو جګ ورور تقریبا د پنځو کالو مخکې شپږ لکه او لکه و. او اوس چې موږ ګورو د اوس فیصدي چې موږ ګورو اته شل لکه دوویشت لکه پنځه لس لکه، دا بیخی فیصدی ګرځېدلې ده. افغانۍ او کلداري هم افغانۍ اخلي هم کلداري، او سره له دې چې دا پیسې هم اخلي یو دومره لوی لست اېږدي چې هغه کسره هم دې لک په کور وي، کالي هم دې لک په کور وي، د واده څه مصرف چي وي دا ټول په لک کور باندې اېږدي،
تر
موټر مصرف پورې.
مراد صاحب که تر اته وایم، ځینې ځوانان هغوی وایي چې موږ پاسپورټ جوړو بیا دوی ویزه په قرض اخلي، دوی د څومره ستونزو سره هلته مخ کېږي؟ مثلا یو خو د ولور پور پرې کول دي، بل دی ویزې پور پرې کول دي، او بل دی د خپل خرج پور کول دي. د دې په اړه معلومات راکړه.
زه دلته ډیر عام دغه شی دی چې لکه تا چې ویل چې په قرض باندې دلته فرض کا یو څوک چاته ویزا را لیږي، هغه له مخکې نه ورته وایي چې ته بل ما سره هلته پاته سو ریاله کار کوي، نو هغه ویزا ور باندې خرڅه کې په پنځه ویزا را شل زره ریاله باندې، بیا چې هلته لاړ شي بیا یو درې زره د کامې ور باندې راشي، دلته یو دوه دوه نیم لکه دی په پاسپورټ او په ټیکټ او په دغه باندې ولګي، چې هلته لاړ شي دور سره پاته سو باندې کار کا ژمنه کړي یو واده کړي هلته د کار کولو، نو هغه چې هلته لاړ شي هغه ور باندې شاخه کارونه کوي، هغه ورنه ډیر کار اخلي. او دا بیا چې هلته لاړ شي اته سو روپۍ د کرایې تنخواهي او ورسره دو درې سوه روپۍ د کفیل د میاشتې هغه ورنه غواړي، هغه عربي په نوم چې چا ویزا راایستلې له هغې نه ورپه یخه باندې کال بعد چې دی کله بیا اقامه نوی کوي، نو په هغې باندې پنځه شپږ زره ریاله بیا لګېږي. ما زه ډېر داسې کسان وینم چې حتی پنځه شپږ کاله د هغې بوج د هغې قرضې له بوج نه دوی نه شي خلاصېدی، دلته د کور هم ورپسې یو څه حساب وي چې فرض کړه موږ ته کور ته خرڅه راولېږه. نو زه ډېر داسې افغانان وینم چې د دغو ستونزو له امله هلته په کلونو کلونو پراته وي، حتی په ګیره کې سپین لګېدلې وي. دا موږ دا د رواجونو د ولور یوه ستونزه، موږ ټول رواجونه د موږ د واده رواجونه زه حیران دی ته، موږ رواجونه ورځ په ورځ موږ حتی په ژبه وایو خو په عمل کې په دې باندې هغه نه کوو. موږ خپله رواجونو دې ته اړ کړي یو، کنه زموږ وطن کې دومره روزي شته چې موږ ورباندې ځان وساتو، ګېډه ورباندې وپالو، پوخ ورباندې پرې کړو. موږ ټول که د مرګ دی که د ژوند دی، موږ رواجونه دومره زیات دي چې موږ مسافرۍ ته اړ کړي یو. او هلته هغه ستونزې ته که د افغانانو ژوند دلته ووینې، نو ته به وایې چې یار یو ورځ مې خوړلی، یو ورځ مې نه خوړلی، خو چې زه خپل وطن کې اوسېدلی. او موږ دا موږ د اصلاح کوشش هم نه کوو، بدبختانه موږ وینو ټول خلک دا نارې هم وایي چې موږ ډېر ناوړه دودونه لرو، خو هیڅوک د دې د اصلاح لپاره راجګېږم د اقدام نه کوي. او دا ورځ پورس پسې جګېږي. موږ که دا په دغه شرحه باندې په بره روانو، نو نږدې ده چې دا د ټولنه د داسې یو انتشار سره مخ ته چې موږ به کې به اخلاقي فساد، اقتصادي بحرانونه دا په موږ کې پوره اوج ته رسېږي. امنیت به د موږ له بینه ځي، اخلاقي فساد به په موږ کې عام کېږي، ځکه چې موږ وینو دلته چې موږ څومره معلومات لرو په دې ټولنه کې. ځوانان او جنکۍ دا ډیری له تروسه دی ولور دی نشتون دی دی پلار دی لپاره کې نولې چې فرض کړه ډیری پیسې ور باندې واخلي،
یعنی فکور
زړی شي. او زوی دی وسړي څلور زمانی څلور سره زنی، خو هته دی دیو غو دی لپاره
پیسې
نه لري، دی زوی دی واده لپاره دی ځوانانو په ګیره کې سپین ولګي.
مننه مراد
صاحب، دا دی اورور په خبر سره صرف یو خبره اضافه کوم چې به یاد نه وزي، لکه دا اورور چې دا واقعیت ته مونږ اکثریت ولسوالې کې دا سپیخي هم ولیدلې چې او شخص چې خځه جایداد ولري، زمکه ولري او نغد پیسې نه لري، کنه مثال صرف هغه مصارف دومره دي چې کول شي چې کور مصارف او دین اوزي. کچيري او هغه غوړي چې وده وکي ازواني، نو هغه مجبور دی چې خپل زمکه خرڅه کی یا خپل کور ګرو کی ترسو چې هغه جلی وده کی. یعنی کچيري هغه جلی پلاټ جګ ورور نه اخلي، ولی به دغه لګ زمکه خرڅوي، ولی به هغه موټر خرڅوي، ولی هغه یو دکان لري دکان به خرڅوي. یعنی دغه سونز دي چې وازي دي چې پلاټ پکتیا کی چې جلی پلار هغه جلی د پوره کور بوت کی برعکس هغه کور ورته ورانه وي.
لاروای صاحب، حکومت ته څه کول پکار دی؟ ځوانان څو کی د نجونو پلرونه څو کی څه کول پکار دی په دې ټولنه کې د ټولنې ترمیم په خاطر؟
زموږ د ټولنیز ژوند مانی چې دا د دې خښتې دین، مذهب او دودونه دي، په دې باندې ولاړه پاتې ده. موږ که وګورو چې دنیا عالمان څه کولای شي په یوه ټولنه کې، دنیا عالمان اوس هم زموږ په اجتماعي ژوند، زموږ په ټولنه باندې حاکم پاتې شوي دي. د هغوی رول ډېر ده، د هغوی بانفوزه خلک دي. په لومړي سر کې خو دیني عالمان په دې برخه کې چې تبلیغ وکړي، همدا ډول خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي، خلکو ته هغه لار وښيي چې لکه څرنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې د ولور یا د مهر کمه اندازه لس درهم خودل شوی دی، لدی پورته کار څومره اخیستل کېده، خو هغه هم جنۍ ته ورکول کېږي چې 15 ګرامه سپینزر کېږي. دا ډول دنیا عالمان که تبلیغات وکړي، د دې ترڅنګ قومي مشران هغه څوک دي چې دودونه د دوی لخوانه رامنځته شوي دي. دا دودونه، دا کلتور، دا موږ ته دوی پرېښي دي. نو دوی په سیمه کې له یوې خوا شي بانفوزه دي، او له بلې خوا نه د دې دودونو بدلولو کې دوی کولای شي چې دا دودونه بدل کړي. درېیمه برخه کې مدني ټولنې دي. مدني ټولنې د عامه پوهاوي ښه پروګرامونه ترسره کولای شي. موږ ګورو چې په هر ولایت کې، په هر سیمه کې لسګونه مدني ټولنې جوړې شوې دي، خو تر اوسه پورې موږ د یوې مدني ټولنې داسې فعالیت نه دی لیدلی چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي. که چیرته دوی د ولور د کمولو په خاطر باندې تبلیغات وکړي، د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي، نو په دې اساس باندې دا ولور کمېدلی شي. د دې ترڅنګ میندې او پلرونو ته یو داسې پیغام رسول چې هغوی په خپله داسې ووایي چې یار له دې وروسته موږ کم ولور اخلو، یا که چاته ولور ورکوو په دومره کچه به نه ورکوو لکه څرنګه چې موږ دوستي کوو، خو نور ټولنیز ناخوالې رامنځته کېږي. زموږ اکثره دوستۍ، زموږ خپلوۍ په دښمنۍ باندې بدلېږي، او د دې لامل هم دا ده چې موږ بد دودونه کې پالو. یوازې دا نه چې موږ په د دوستۍ په مسایلو کې یا د بدونو په مسایلو کې ولور وبولو چې ولور یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده، د دې تر څنګ په ودونو کې موږ زیات لګښتونه هغه یو له بل سره سیالي کول، دا خپله یوه ټولنیز ستونزې دي. د دې په ورکاوي، د دې په کمولو کې باید د ټولنې هر فرد مسؤوله ده، هر فرد باید مټې راونغاړي او دا بدودونه راکم کړي.
مننه. دا م راته وایي وکیل صاحب، په پکتیا کې سرمایه داران ډېر زیات دي، هغوی هم سیلوني ورکوي، ولور ډېر زیات اخلي، د دې وجه څه ده؟
کوم زفر چې مونږ معلومات لرو او همداسې قضیه واقعا مونږ ډېر سره مخامخ کېږو، د خاطر چې مونږ ټول سرکار د خویندو سره د هغوی هم هغه میندې د دې نه شکایت کوي، وایي خور لور ما لس لکه ورکړې ده کور ته چې واده شوی دی، خاوند دی درې میاشتې د واده نه دی تللی، هغه لاړ دی مثال خارج ته لاړ دی یا عربو ته لاړ دی، هغه ته مزدوري کوي تر څو چې دی مونږ نیمې پیسې پوره کړي، یعنی میندې هم د دې ستونزو سره ټکر خوري. او دا واقعیت هم ده چې دغسې فامیلونه هم موجود دي چې ډیر شتام لري، ډیر ښه جایداد هم لري، ډیر ښه اقتصاد هم لري، خو بیا هم سره له دې خپل اسلامي قوانین په ځان باندې نه مراتوي، خپل شریعت ته نه ګوري، خپل خور لور په ډیر جګ ور کوي. کله چې دوی سره مثال بسونه وشي، وای ولې ته خو داسې نه دی چې مثال ته دا بنه ونیسه چې زه غریب یم، اقتصاد نه لرم، یا مې زوی دی د زوی ته واده کوم، یا کور په اخلم، دغسې مثالونه ډیر زیات شته. هغه وایي دا واقعیت دی چې وایي چې داسې دی چې د مونږ منطقي کې دا رواج دی، که چیرې زه په خپل خور لور باندې دغه پیسې ونخلم، وایي د ما خور لور هغه کور کې ارزښت نه لري، وایي زه ته خو چا نه کول یا تا باندې پیسې چا نه ورکول، ځکه ته ډېر ټیټه مثال واده شولې. خو زه دا نظر ردوم، دا ډېر غلط نظر دی، یا دا ډېره غلطه بانه دی، د خپل لور په مقابل کې، د خپلو هغه د مشرانو په مقابل کې دا ډېر غلط نظر دی. باید مونږ هغه منفي دودونه، لکه محترم ورور هم مخکې وویل چې هغه منفي دودونه چې مونږ ته ستونزې ایجادوي، ټکر اسلام سره په ټکر کې وي، شریعت سره په ټکر کې، هغه باید مونږ له منځه یوسو، نه دا چې هغه ته رشد ورکو، هغه ته ترقی ورکو، نور هم دغه زیات شي. دغه ستونزه بالکل پکتیا کې موجوده ده، شته ده، خو زما هغه سرمایدار ورونه چې بالخصوص دوی ډېره غټه سرمایه لري پکتیا ولایت کې، دوی باید دغه مروج کې دا دودونه مات کې او خور لور مطابق د شریعت. زه دغسې نه وایم چې مثال خور د مهر ما کېږي، د یا خپل لور چې وده څه د ما ورتخلي، خو صرف دومره چې هغه فامیل وګوري چې ته خو د دې ودی نه وته شي، کور نه خرڅوې،
یعنی د لور ژوند جوړ،
لور ژوند جوړ کې مثال مسافرۍ ته نه ځي. دغسې فامیلونه لکه ما مخکې هم وویل چې هغه وده وکړي، تقریبا شل شپې بعد یې خاوند ځي یو بهر هېواد ته ځي، هغلته مزدوري کوي، هغه درې کاله مسافري کوي، څلور کاله مسافري کوي، یوازې دې چې هغه پلار خپل لور ته کور آباد کړ، هغه ورته وران کړل.
لاروی صاحب، که ته کوم پیغام لرې په وروستۍ برخه د خبرونه کې؟
زما خو دا پیغام ده چې د اسلام سپېڅلي دین کې د انسان خرڅول، یا د آزاد انسان خرڅول، یا هر چې ورته د هغې خرڅول، دا ناروا بلل شوي دي. د ولور خپله د یو خرڅلاو بیه ده، یا د خرڅلولو په معنا باندې ده. زما د ټولو هېوادوالو نه دا غوښتنه ده چې هر څه که لومړی موږ اسلام ته درناوی لرو، ټول قوانین، ټول اصول، زموږ ټول ټولنیز ژوند باید د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې واوسي. دا چې موږ یو بل سره سیالي کوو، دا خپله د کومه سیالي چې د ولور له مخې کېږي، یا مخکې وکیل صاحب هم یادونه وکړه، دا هم ناروا ده، دا هم باید ونشي. زموږ ښځې چې په کورونو کې دي، زموږ کورونه د ښځو لپاره زندانونه دي. امام غزالی وایي چې ښوونځي د ماشومانو لپاره روزنځایونه دي، خو کورونه د ښځو لپاره. د دې په ځای باندې چې زموږ ښځې یو فکر ولري د ازادۍ او د خپل حق د اخیستو، همدا ډول د ښه ژوند لپاره هڅې وکړي، د ښه ژوند لپاره وروزل شي، ښه ژوند اختیار کړي، موږ په د ښوونځی زموږ کوم کور چې دا موږ د هغوی لپاره یو زندان جوړ کړی دی، ابد تر ابده پورې موږ ښځې محکومې ساتلې دي او په دې زندان کې مو اچولې دي. یوازې دا نه چې موږ د ښځو په سر باندې زیات ولور اخلو، یا خپلې خویندې یا لورانې خرڅوو، د دې تر څنګ موږ د ښځو نور حقونه هم نه دي ورکړي. او زه د دې هم خلاف یم چې ښځې دومره ازادي واخلي چې هغه د اسلام د سپېڅلي دین له اصولو څخه وتلې وي، خو خپل حقوق چې کوم دي، هغه اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي، دا باید ورکړل شي.
مننه لاروی صاحب. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر د بحث موضوع مو ولور په پکتیا کې، د بحث ګډونوال مو د پکتیا ولایتي شورا وکیله زرغونه همت، د خلیجی وادونو مسافر شیرالله مراد، او ځوان لیکوال او ژورنالیست اسماعیل لاروی. له ټولو راغلو میلمنو څخه مننه کوم، له تاسو هم مننه کوم.